دولس بجی شوی. السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سرګندونو په اړه چې د بګرام پوځي اډه به بیرته نیسي، چین عکس العمل ښوولی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لین جان د پنجشنبې په ورځ خبري غونډې ته په پکن کې وویل چې هېواد د افغانستان ځمکني بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي زیاته کړه چې د چین هیله دا ده چې شکیلې خواوي په سیمه ییز ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د بګرام هوایي ډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. داسې راپورونه خپره شوي دي چې امریکایان له طالبانو سره هم په دې تړاو په خبرو دي. استونیا وایي چې د روسیې درې میګ 1 جنگي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې دي. په پلازمینه تالین کې د استونیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19 د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو له خوا یې مخه ونیول شوه. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړې ده وایي چې دوی به د ناټو د منشور د 4 مادې په اړه د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړیو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بي پیلوټ الوتکو تر وټلو وروسته رامنځته کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې دوی بل شرکتونو څخه وغواړي چې د اچ یو بي کاري ویزو لپاره په کال کې $1,00,000 ورکړي. شغله ټرمپ ته جمعې پر ورځ په دې اړه یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوي او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې څخه د دوی د مخنیوي لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاوارد لوتنیک هم له شرکتونو څخه وغوښتل چې امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز اژانس په وینا دا اقدام احتمال لري چې د متحده ایالاتونو د ټکنالوژي سکتور ته لوی گزار ورکړي چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخت چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي دي. د اچ یو بي کاري ویزې پروګرام د بڼې بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې شي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. په دې اتلولې کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش څخه ماتې وخوړه او له دې جامه بهر شو. دا مسابقه په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 9 پیل شوې ده چې پایلوبه به د همدې سپتمبر په 28 وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني درنو ستکونکو هیله د چروغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرخ لاست وایم. په دې هیله چې د تل پڅر نن ورځ هم تل وسره خر نشي بوره سره مل پاتې سي. درنو ستکونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جوړ تاسو د غوریانو په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لمړی مو موضوع د غوریان په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملک شمس ستر سيږي چې دوی په غور کې امارات تلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملک شمس په اړه لیکلي دي چې د اسلام په لومړی وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړې پاسته د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه د امارت دوا سمبولونه یعنی عهد او لواط د ته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړه هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده، او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د ده زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی هغه ته ورکول کېږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي، او کله چې دغه د غوریانو واکمني د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل، سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواکه وه، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي، چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودی. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي، او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي، او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي، او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښینوي، او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي، او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي، چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي، سیف الدین وژني، او د دې وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي، چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي، چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي، او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنی چارې د ته په لاس ورځي. ته بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي، او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي، او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1509 قمری کال کې، او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي، او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي، او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي، او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څېره انشتګین غرجه نومېدی، یعنی د دغه لړۍ یا دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجه و، چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی، او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونو چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ترسیږي، چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کې دته دغه امارت دته په لاس ورځي، او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي، او د ده حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څېره چې هغه انشتګین وو، د چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو، د همغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي، چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت دته ورکول کیږي، چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرګ کیږي او د دمرني سرسن بیا د زوی محمد واکته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په دمرني زل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یو خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکیش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړی توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګ د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواصه خدمت ځي او په دې توګه بیا د سند سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند د سند تر سند پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه، دونه ډیره سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهرونی وي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو مده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللی، دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حمله په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سویوي د همدغه پله پسو يرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل که څه هم دغه سیمه ډیره اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسبه نه و، یعنی که څه هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې، زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګ پومبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا داس مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې، زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبه، وریجی، غنم، وربش او داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د ځینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه میز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دوره کې سوي و، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځنګړې توګه غوریان ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لوی منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او علمانو ته ډیره په درنسترګه کتل. خو ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهان سوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا وروسته دته د جهان سوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهان سوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین جوړې خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق لباندې ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کېښودل. دا هغه د علم ادب او فرهنګ برخه کې د دوی ځینې لستراوړنی یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاد خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکي شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی، او داسې ویل کیږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلود، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي سره لدی چې دی یو بیره ما بے تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو. خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوست پاچا و. نو تر نو څو کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شیبه سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هلی میو منی درنو زکون کو هله د چروه او جوړ بیا سا وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرغلاست وایم. هله د چینل ورس هم د لوست اخر نه شی بوره سره ملوسی، او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخستل سو، نو دغه لستراوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هغه وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله ته ورداخل کی، او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي، او د هغه په ملاتړ سره سری مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو. چې لومړنۍ مرحله د 1999 څخه تر 1994 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتن کې د دولت سره ودرېدل، او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ، دغه نوې اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1994 کال څخه شروع کیږي، به تر هغه وخت پورې چې امانی دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي، هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه، او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي، هغه دا دی چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي. یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي. یعنی کم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل، هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې عصري سیستمونه سره بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ایزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنی کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل، نو په سیمه ایزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالی لغوه سوه او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخې پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده. یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولې د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و. یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سن، دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادیو څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نه سي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې کوم تبعیض شتون درلودي، هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه. یعنی پر اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه باندې ولاړه وه چې امانی دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیاری یا الوتکې درلودي، 15 کس زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو. یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو. په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسې جوړ شو. لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي. او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ یې دیالس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل شو چې پاچا بیا دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1916 میلادي کال کې د لندن په میاشت کې په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي او دغه څخه وروسته بیا د چمن په لور ځي، وروسته د کوټې د لارې څخه کراچي ته رسیږي او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د تورې په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان. او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسو یې درکړو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دی. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي. او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل بلجیک او سویس ته سفر کوي، وروسته بیا المان ته ځي. او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یوه ترخی الوتکه هم د المان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي. او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي. او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښۍ پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې. د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړي پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته. دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي. زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولای شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې درجه لوړولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او د هغه سفر دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونه د عملی کولو لپاره ډېره ښه زمينه د لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه. د اصلاحاتو عملی کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي او د اماني خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنې په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع سي تر څو دولت مجبور سي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهه یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل سي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي. په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خواڅخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والي علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. رور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي. عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې می دار او څنګه نه ما ودا زادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی ملما
لیکوال شاعر او هنرمند مستان روشن ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړې؟
خوشاله يم چې سس مل مې یو ما سس په برنامه کې شپږ سلويش یا وڅلويش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښت کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړې؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړې په کلیو د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې تاسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات استا، الهامات استا، احساس او امواج او فریکوانسي استا، فیزیک او ریاضی استا، ټول د شمیرو د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوي دي چې دا موسیقي تشکیلي دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیرې دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها او نوت د موسیقي اجرا کیږي، په دې زرها او نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرها او نوت کې هغه یو نوت جا خېچې ده خپل په ځای کې نه یومه زه بې ځای وایل سوی ما به اصلاح کا. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی، بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول، په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروسته یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخیده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي، تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب، د موسیقي د لحاظ، د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ، زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندره د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي موال چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونونه باید چې سړی وجرابه کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیر غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندره لپاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی، شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا او یا پیسه د بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولۍ او د یووالي او د مهربانی او د ترحم او اونر دی. بیا ما په دې لارا چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت، ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی. ما ته سندره چې د شیرونه خپل جوړوم، په پارسی ژبه، په دری ژبه جوړوم، د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته، د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي. او دیگر نکار مخدرا را مورفین تبا کرد نسل سبا را، دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است، د کار د پاره، کار کار، دنیا به انترنت رسیده است، ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار که ولس کاله مخ که د فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کړی دی.
ښه، او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی، شعر هم خپل کوي کنه؟ د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي. کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه؟ هغه کارونه هم خپل مختوړي.
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي، کمپوزونه ما خپل دي، چا سره همکاري مونږ نه دي اخیستلې. او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم، د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و شمودوسیان دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ماته ارنج به وکړي خونو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعر شاعران نسول چې ماته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلک ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایلې د دوه سندرې دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همین هم یو دقه دی یو بل دقه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دقه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې ته ځان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه کله نا کله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه هڅپو یاد یو لس سپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره سپی وی هغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه او ویلای سي ترنوم کړای سي یا مثلا په سندره کې وای شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تیرو څلور کورونه کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وای فعالیت هم درلودل افغانستان به لاړې هجرت هم کو اوس په گاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد چې د هنر موسیقي په کې ډېر قدر نشته آیا دغه حالات هم تاسو شاعري او تاسو دغه هنر متاثر کړي دی داسې سندري مهم ویلي چې دغه حالات مو په کې انزور کړي
خو نو ولودین صاحب ټول ما سندرې دا پیام ورسره سره وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري یو د لوګر ساز دی بل غرنی پښتو دی د غرنی ساز دی د پښتو ساز دی یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی یو کوالی موسیقی دی یو محفلی موسیقی دی یو پاپ موسیقی دی یو فولکلور موسیقی دی یو موزیکال دی دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چی وایي د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هستی یو مارش موسیقی دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم په هغه کې کار کوم خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي او ټول دا چې دی مبارزي دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسایل چې د رسالت په مسایل چې شو پرېږدي د دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي په هر سندرې کې مثلا دا آخرنی سندرې چې ما وایل دی گر خراسان په پارسی دی وګوره د شددي ټول شعر زه تا ته وایم تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلع‌های شعر و آهنگ من است. این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. داز ما آخرینی سندری دی
چه ما وایده واقعا چه ملی احساسات او دی یوالی او یوالی تا غک ولدا پکل ورای خکاری خاراتو منول چه لدی ورستیو تحولاتنا کوم متاثر شوه سندره کراته شعر وایي ایک شعر تاسو په ذهن کې وی البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګی د موسیقي باندې بندیز ولګی د بیا تاسو راغلی راکډوال سوې ایران ته په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته د سندرغړی قدر نشته آیله دغه حالاتونو متاثر کوم سندر یا کوم شعر مو لیکلی چې غوړی سندر یې کوي
سندر سوی دی لودین صاحب سندر سوی دی اوس اغم تا دکلمه کوم اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم اگر گریزم چی را گریزم اگر بمانم کجا بمانم برای رفتن راه ندارم برای ماندن جای ندارم برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم من از محبت چیزی ندیدم از مهربانی نشد نصیبم در جنگ و وحشت خسته گشتم از صلح و وحدت هیچ نشنیدم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم من در بهاران سرد و خزانم من در بهاران سرد و خزانم اسیر ظلم جبر زمانم ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم
لودین
صاحب ز یو انسان یما پا افغانستان که پیدا سوما و غد سوما دمر دست ما چی کرده ام دمر ازده ما چی لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات ما نشده اما دمر پا دی شرعات که زن ما عیار کرده چی در کامپیوتر سه استفاده کوما در سافتیار سه استفاده کوما در نره سر ارتباط لاروما در رسانوی سر ارتباط لاروما او دمر کوله توانی دوم چی خپل جغ دنیا تا ورسوما و مخاطبین تا ورسوما اوس وګور از موږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دي موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې حق نه لري چې سندر ووایي حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن سولار سي هغه څه ژوند چې موږ واړو هغه احساس چې موږ لرو هغه موږ ته زمينه نه دي برابر او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان زه هم یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په د نورو په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو فاسد سړی یم یو بد اخلاقه سړی یم خو زه داسې نه یم خو دا از ما ټول کردار دغه دی چې ته اورې ته وینې د دګر سره د انسانانو دپاره د سوله دپاره د ورورولي دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ما ته اجازه نه راکوي ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د مسلک چې ته لرې لاس واخه
او دغه کومه ورستۍ سندره مو چې کړی شعر چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته کې تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لري بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یو انتخاب کړی راغلی غونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري په ایران کې فشار نه دی او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بل چاپیل اولویږي تاسو دغه دواله څنګه سره مدیریت کوي ځکه تاسو داسې کاری چې په کډوالۍ کې په سختۍ کې هم هنر نه دی هیر کړی او خپل مبارزه ته ادامه ورکوي
لودین صاحب دا مبارزی چې زه کوم فکر نکوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري زه په ایران کې دوکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نظم شارت هم نظم بیریجم چې ما بوګیر نه کی دیپورت بنه کی او زما کډوالی هم چې سوي دي د زما د هنر د پاره سوي دي زه کم سیاسی مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مونږ نه دی کړی دی، چا مونږ نه دی وژلې دی، چا از ما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یو ونه یو ځنه از ما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه از ما د اونر مخ نیولې دی، زه خپل د اونر لپاره هغه وطن مپریسی و دی ماجر سوم د دې لپاره چې دا از ما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچ چا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ور سره و، نفر ور سره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم. لودین صاحب د ایران د پیسو سره $100 million زه د ویزې پیسې ورکړی یم. $100 million دا به ډالر به وکړي، $10,000 به کیږي.
بله بله، بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لری او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول، البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، دا سی نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 6 زره دی، 10 زره دی، 10 دی، او دا د انسانانو ژبه، او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد او طوفان او باران او رد و برق، د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله است، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیس زبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
دا طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسی، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباله، خپل پیام رسوي. نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی. پا پدې کې هیڅ تاسو او
طالبان طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته غ فقهي مسله ده، چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي आवाज یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي، ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع پرېږدو، علما او ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې د محل مشاعری جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي، دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعری جوړوي، هلته دوی ترنم کوي، د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه غیس کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط باندې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلو نغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانی چې وایي نور اندولانه د خپل ګلونو سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حلول کوي، خدای نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جاغ موسیقي دی، د دیوانات جاغ موسیقي دی، د باران جاغ موسیقي دی، خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري، خو نو به موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو، په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي، شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي، بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متوا چې تاسو کوم ما چې زما ستان روشن نومې جمع او تندرغار ما ما چې څه زده ده رباب دې زده ده هارمونیه که تبله دې زده ده، ما ول چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسین یم، د دې په بغل کې یو بل طالب مولا ناس او متوا چې دې پسې ما ګرځا ورته په پتو خپل شو بابا کا، ما ول چې مولوی صاحب زه شوغی نه یم، زه یو ملي سندرغار یو حماسي سندرغار یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیغام ورسوم او د موی فرنګیان پوه سره یم، متوا چې تاسو څه خبرې کوي، ول چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس او موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کو، سریال به جوړ کو، او موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو شته اجازه نه راکړي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې شزه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکړي. بیا ما ول چې موین صاحب یوازه د شزو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي، دا خو لازم او مظلوم دی، او موزیک او تصویر دا لازم او مظلوم دی، یوازې دوی با چې یو ځای به وسی وګوره سوس رادیو یو بګراند لري، د ازادي رادیو یو بګراند لري، هغه یو موزیک دی،
بله
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري، از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی، په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی، خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي، هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وګوري.
کور ودان روشن سپډیر مننه، سلامت اوسئ، دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما په پروګرام کې را سره حاضر شوي. کور ودان بس ستاسو وسندر او رول اوریدونکو سره هم مخخه کو. کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه.
شد افغاندم و نسرکش و ویرانگرم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم. آثار خاک میهنم در آسمان این جهان، بنیاد ظلم را مشکنم، من اصل طاغوت شکنم، آثار خاک میهنم در آسمان.
د آزادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.